درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیلم چې وخت په ولري په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته چې یو کلتوري او فرهنګي خبرونه ده څنګه شوې ده خو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ته دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بل اخر سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې خکیل پاتې شي. د امریکا پوز وی د جنوري پاتمه په عراق د امریکا پر پوزي اډو د ایران لبري دروسته د کمی مخصي صدمه له کبله د یولس امریکایي سرتیرو درملنه کړې ده او په پام کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ د لیبیا په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بل اخر سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې خکیل پاتې شي. ښاغلی قریشی چې ټاکل شوی د نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري یادونه وکړه چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې د 1990 کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل ان کله طالبانو او برالی توافق وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونو ملګري او ایتلاف شریکان باید لا ډیر با مسؤلیت توګه له افغانستان څخه ووسی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی. اخوا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کسان په څرګند د اوربند دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي خو ویلي دي خو ویان د سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. ښاغلی شاین دا خبرې ګټورې بللې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ښاروالۍ ته امر کړی چې د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی پرون پنجشنبه په ارګ کې د کابل ښار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې ویل هغه کسان دي چې د دې پریکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. دارک په خبر پاڼه کې راغلی چې یو غونډه کې د کابل ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غنی ته خپلې ستونزې وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مځکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل ښاریان یې د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. تاسو لازادې رډیونه خبرونه اورئ. د امریکا پوز وی د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوزي اډو د ایران لبري دروسته د کمی مغزي صدمه له کبله د یولس امریکایي سرتیرو درمل نشوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په دې پیښه کې هیڅ امریکایي تزیان نه دی رسیدلی. د امریکا د پوز د مرکزي قمندانۍ ویان بل اربن د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې پر الاسد هوایي اډې د جنوري په اتمه نیټه د ایران په برید کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. د مغزي صدمې یا ګنګسیت د علایمو له کبله د څو تنو درملنه شوې او لا هم تر ارزونې لاندې دي. نوموړي زیاته کړې چې د برید څخه په وروسته ورځو کې یو شمېر سرتیری د ډېر احتیاط له کبله د الاسد پوځي اډې څخه په جرمني او کویت کې د امریکا پوځي طبي مرکزونو ته د نورو معایناتو لپاره انتقال شوي دي. د امریکا د پوځ د دې ویان په وینا کله چې دا سرتیری د دندې لپاره چمتو وبلل شي نو تمه ده چې له معایناتو وروسته به بیرته عراق ته ستانه شي. د برید په محل په الاسد پوځي اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری وو چې ډیرو د ایران د توغندیو د برید له خبرداري وروسته د توغندیو د لګیدو پر مهال په خوندي تونلونو یا مورچلو کې پناه اخیستې وه. ایران وروسته له هغې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو توغندي وویشتل چې امریکایي ځواکونو د عراق د قدس ځواک پیاوړی جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې وواژه. په پام کې ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې پامپیو د شنبې په ورځ برلین ته روانېږي او د یک شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې په ترابلس کې د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه، د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قمندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو له پیلېدو نه میاشتې وروسته نړیوال قدرتونه په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګولو لپاره هڅې کوي. په دې جګړو کې د جګړې د ښکېلو اړخونو 2000 جنګیالي او له 270 زیات ملکي وګړي وشل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزیایف د تاشکند او مسکو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خبرې وکړې. د دې دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې میرزیایف د دې کتنې پر مهال د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا درناوی مراتب ورسول. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته څنګه ګرځې شوې ده چې یو کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده. خو په سر کې څو ریپورټونه هم راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگټن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بلاخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې ښکیل پاتې شي. شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړي چې واشنگټن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر بامسؤلیت توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید ښکیل پاتې شي، د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوې چې واشنگټن له طالبانو د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او دا یې د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیتد پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او هغه ته یې د موقت اوربند طرحه سپارلي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که هم په څرګند د اوربند د دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویاندې سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. سویل شاین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبې په مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلی، نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي، د په وینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان په ګډون د هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه او په دې اړه بحث وکړ. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه تیر اونۍ په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته وغورځېده او واړه 186 سپرلۍ یې ووژل شول. د دې الوتکې 14 تنه مسافر افغانان وو. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنجشنبې په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي، د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله: ایران باید د پی ایس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي، داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته راوغورځېده. د الوتکې 186 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسلا وشي. دا پیښه ډېره دردونکې ده. ایران د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو 3 ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نخښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی وو. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې د سه شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوی وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکو الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
په واسیمه کې په کوم امکان تاسو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پوري په افغانستان کې د رادیو لاري په منځنۍ صفه 12.5 نوي اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 3.5 په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. خو که انټرنیټ لاري بیا چې هر شی یې نه وځي چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورټونه، مطالب او 19 پروګرامونه له تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګوري. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وسم لښمن سره سم وخت د ډیر رسیدلې چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو په اړه یو راپور برابر کړی.
مور پلار په چمبه وږي، دویم وبو په چتوي ته په مخه رناسي، او دریم ته ملګره پورځي نه جار کوي، ځکه دی وایي مسافر مله کور وتل دي نو خنه ده. چی
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو، راځو ادبیات ته ګورې. د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتل سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګ ارتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوله، په افغاني فلمونو کې هم کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې بلنده کیسه پښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې و،
او په ورښمن خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمشوي شیرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زهم لشوق آسیخ کل درزم.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل در رهنما پپلک اگدی، نو هم دیده اگدی، پټ سترګې پټ خولې په نورو پسې سیوري زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لنن شپږ کال وړاندې د جنوري په 12 نیټه لادی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیګنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړنۍ سرکونه یې په همدغه سیمه کې زلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و، چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی، چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي.
خی تاسو ته دا دودونه جالب وی. راځي حبیب الرحمن تاثیر ته غوښ شو چې په دغه موضوع راپور برابر کړي.
پټ بخفل زتر وان دردنا چات بن وایم غزل هلونا ززا په مخا دزیری ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر تیر وختنا سزا پمخادی
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته په مخه رڼاسي، او درېیم ته ملګره پر جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ور په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ور تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانه ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوله په غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګو پسې چې مخې ته رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه په مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې نه
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر چې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکو استاد سر محقق زلمی هیوادمل نه مې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه مر سره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پای ټکی نه ده، نو څېړنه باید جریان ولري، ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږېږي. اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه بل وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره ده خوانې، یو ژورنالیست لیکي وای زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کول ویل زه ډېر شیان باندې دی پوهېده او خبره یې کوله، او دی چې کله مړ کېږي نه یو بحث همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی لم پرانا کې بحث کوي. وای زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی او ګرګوتي ویښتان او غټه پزه یې وه، چکن مخې و، یو ځان لنګ تاو کړی او یو بل دسمال یې تاو کړی چې دا وجود یې چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولس ساعته وروسته بېرته راغلم. راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي، نو د چانه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یو ویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علومو زده وو، د وخت مروجه علومو کې مهارت لري. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، مناجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصله هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیات شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو، بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابته شي، په خو به د سیو چې من به یا فرضیه وزه که یا به موزه نکړه کار به
او که وزه شو من به کوشش کوم چې ماغه صحیح
ماغه ثابت کو. دویم باز دا او چې په خوانه یو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصد چېړنه تاسو ګورئ موږ میتود نه لرو. وسنۍ چېړنه درته مشخص وای چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح، چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته.
بهیر څه ډول روان
چې څنګه روان دی؟ موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکو، خو فرضیه تا د پاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و، ډول ډول نومونه ورکول شوي و، غل و، خاین و، غدار و، څو څو نن هماغه سړی اتل دی. ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته راغې، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملا ګوري چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنی اتل دی، ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي، که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلی په څه شی دا واحدونه چې دي، دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم؟ زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کوم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره درسمه، ته به کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړې. زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی. نن چې ته دا راخلې، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې. مثلا موږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان فایلان په دې کې ګورې، جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی کنه، او نه نان دی، جانان دی. دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي، څېړنې سره مسلکي برخورد نه کېږي. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ، د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست، د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست، د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست. زه یو مثال درکوم. یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه، دا کتاب یې وژباړه، په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې، خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثه بحثونه، تاریخي مرثه حوالې راغستل شوې، نیخ په نیخ اردو ته ژباړل شوې، ځکه کتاب په اردو. کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته، دی مجبوره ده چې اردو متن راوژباړي. کتاب یې ما ته یې ډېر دپاره راکړ. ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه، د تاریخي مرثه بېلګې نیخ په نیخه تاریخي مرثه نه راواخلې، ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی، او ته یې ژباړې. چون دا سړی مسلکي نه و، د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو، راغی، تاسو اوس دا دواړه راواخلئ، سره پرتله کړئ، خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږي چې دا برخورد څه ډول دی. نه مسلکي دی، نه سلیقوي ده، او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده. یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي، او یا هم په ازاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، خو یو موټر دی جوړ شو، جوړ نه شو خو خراب به شي،
خپلې تجربې ثابتوي،
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لوری هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري؟
دقیقا دا ډېره ښه پوښتنه ده. ګورئ، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو، وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې هم دي، دا په کندهار کې هم دي، دا په امریکې کې هم دي. کڅومرم پروم چغي وهې دالته چلو دي خو کله دا باسه د بیا ته تراوړو چې 2 جمع 2 ته 2 جمع 2 50 هم کیدې چې 2 جمع 2 دوم کیدې زکه دا د بیا ته باسه چې دا د تیوريانو باسه چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه پر ریاضي په شکل ثابت نه ده مثال ز ساده مثال لکم تاسو نن د کور راوځي خدای مکړه خدای مکړه په لار کې د یو 14 سره مخامخ کیږي شراراسته ګوره غوخه سر خي اندامونه د انسان پراته دی ویني دی وحشت ده ستاسو عاطفه راټیټه شو ستاسو احساسات براوتل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د خپل ذوق د خړوبول د پاره دی وحشت او د دې بربریت د پردی پورته کول د پاره خپل خبرو کې خبره دی وکړه خبره دی پاتفی سیستم کې نه ده خبره دی په فرهنګي پس منظر کې نه روانه خبره دی د احساساتو لمخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چیلي کې داغې عاطفي اړخ ته هم فکر کوې فرهنګي پسینې ته هم یا مخیینې ته هم فکر کوې او احساس ته هم ګورېس هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترینه مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وي خو کله چې د مغولو سره جنګیږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکوي بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر یې آرام دی وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زور کې چې ولول شي خپل لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې 2 جمع 2 مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې لپاره د سمې ښوونې لپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول لپاره ته د هغې اساساتو ته ورشې دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګورې یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دې ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅوې که د سرو په وزنې خرڅوې ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي هغه وایي چې کله په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ وو خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو
فنکار خاغله سردار سید تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم یو نړۍ مننه لتا سینه کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپاین روان دی نو دغه مو نوې کار ده او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلقو د پاره د یو خزه او د ولس ذوق دی د مینوالو ذوق دی د شاعرانو ذوق دی نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی ان شاء الله چې زه ډیر وخت رسنیونه د پردې تر شاوم یا نو ما د سترګو وړاندې نو ما نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل
ډیر ښه دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته اول په لاندو کې راته دا وایې چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکو یاستي او اوس چیرته ژوند کوئ
مننه زمنګ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان
په وخت کې چې ځمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال تتل ناقلین تل، نو هغه وخت کې مونږ تل ویل ته په کندوز کې مجوند کړای زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله کډوال شوه، خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسي اصلي مسلک موسیقي ته. تاسي په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسي دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسي په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي و نیو کړي، چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلی. او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې د پاره یا تعلیم پاکړو په حق له ویلی. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یادې ما په ملګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایي دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسې د هنر په ډګر کې د کم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زموږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي نو هم نورو دوستانو ویلی دی زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي و، دغه کلام یې لیکلی و چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، د توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک د کلمې غونډې په زړه کې ساتم،
د کلمې غونډې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې مم کړي، ډېرې بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ویلي ورکړي خپل خواخه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي، پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي. نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې مو وایي. اوس د پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه،
کرلی چنارونه. ډیر ښه، تاسو په خپلو خبرو کې نام خوده ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست، دا راته ووایست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسی شیرونه هم لیکلی
سندری شیرونه لیکم ما غزل به من لیکلی هو سندری شیرونه زلی کم بازی وخت کیچه کلمه تب برابر ای بوس یو شعر میں اس نو روان دادا پکار خو بس پیارے گا مجھ سو کرانا کاپی نے کی خواہ داسی اچھے تو وفادار و خطے دمین یار و خطے تو وفادار و خطے دمین یار و خطے درقیبان و دی گٹم استا لی وال شما لرقیبانو دی گټم استالې وال شما جانا نبی ادی مینوال شما
جانا نبی ادی مینوال شما دا
ډېر سندره مطلب دا جانا نبی ادی مینوال
شیر دې او سندره بیم واقعا ډېر خولي
یا مې بل داس لیکل شي راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه او بکا باران د دیدن وکا
ډېر کوله داس تاسو شي
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ خغله سید سپ تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمکې
چې سمې ویلې دا ټول شاعري زما وا دا د ودري سندرې مې چې وسویلې ما ویلې دي یو شعر بدرتا سی وایم چې ډېر پکې عمرې روخ مې ویلې امنه د شعر نه پاتې نشي بازی بیتونه که څه هم پاتې شو خیر نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلېږي یاره زما قسمت کې دی داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سعید څوک به څه خوښوي ډېرې خوږې وي د آشنا خبرې
د آشنا خبرې ډېرې خوږې وي او ډېره زیاته مننه سعید صاحب را به شو بیرته موسیقۍ ته تاسې خپله څه ډول موسیقي خوښ
موږ هغه موسیقي کې چې ولسي رنګ وي او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسېږي نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې د ولسي رنګ وي هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی فلکلور دی موږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی یو خپل هغه ده نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه نو په پښتو کې یو خپل خوځښت ده هغه چې وي نو هغه زما ډېر خوښېږي او د ولس ډېر خوښېږي موږ ولې خوښېږي چې ولس یې خوښوي
بله نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري
ټول عمر مونږ خلکو سره مرکه کړي نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالبه وي راته دا کنه یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکه کړي او هغه هم لرم ارشیپ هم لرم ځان سره نو هغه دا چې خپل پر رسنۍ کې تقریبا د اول 17 کال نه پر رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نتاقې د چا سره سپتای یزي اورم په تخنیک کې یا خپل مرکه کوم نو ځکه دا اله دا چې پر رسنۍ کې پاتې شوی
ا ډېر ښه په لاندو کې تاسو دا راته وایاس چې ستاسو څه هیله ده آیا د موسیقي تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسیږئ
ها bale نکم پلان نه چزل رامه او پراتلون کې کار کول دینو واقعا قنداریان یو متل کوي د مور شو دی دشه نو خلک به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کیږي
bale او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندري ډېرې مینې ته ویل شوې دي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوستا تعلیم تا دیتا پیغامونه حمله
مینا پخپل سول حدا کنه انسانیت د مینې نو انسانیت ده
ډیرخه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیر زیات مننه سید سیف چې من سره مبارکه وکړه لا خپل قیمتي وخت مو من ترک د بیا په تما باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر ژوند مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر ژوند مې صبر دې शिता ग्वाड़ी राना बे सब्र जण में सब्र देन शिता ग्वाड़ी राना बे सब्र जण में सब्र देन शिता ग्वाड़ी राना लका पर हर मेल दर्दनो सर मीना खड़े लका पर हर मेल दर्दनो सर मीना खड़े दास्ता पथेर में सागमुनो सर मीना कड़े दास्ता पथेर में सागमुनो सर मीना कड़े माँ खुद हर वक्त याद दुनो
تاسی ازادی رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې. نن زموږ همکار فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی. دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده. راځي چې په شریکي واورو.
زرپانه چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم. زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چینه یې پېژنې څه به درته وایي. څو ګامه ترې تېر سوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شاته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي. ورستون سوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه و، که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکړم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه، یو سړی راووت. لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل وبخښئ، لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل زحمت دی. ده وویل دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سې ډېر پازابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل یوازې اوسئ. راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل یوه کوټه لرې؟ ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل ستا د کور ټیر چات راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی و. مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل دا غنری لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو. لړه ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته.
د پښتو غزل یوې وتلې څېرې ارواښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د ارواښاد پسرلي شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تنده مخلی درځم، زهم له شوق آسی ښکلی درځم. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلی آینه ده.
چې ستاسر می مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پخو می سل زای ختلې آینه ده، لری رانل مر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تاسو ته په مخ کې زنګ وهلې آینه ده. په پرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دی ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنگ یې سپین وي تښتېدلی، خونخواري مګر تندې دې زبېښلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هر سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده. چلاستی ور رسیگی نئی خوند وی نئی حسن، چلاستی ور رسیگی نئی خوند وی نئی حسن، سپیره نڑی لری و خکل آینه دا، جلوی دخکلی مخ دا باسین پا چپو مورا، جلوی دخکلی مخ دا باسین پا چپو مورا، دستاد پسرلی نگا یه غل آینه دا، چستا سرم مخ پا مخ لیدلی آینه ده، لزړه تر پخو می سل زای ختلی آینه ده.
بے درد وجنی بے درد جون بے درد وجنی بے درد جندو پغام نارزی درد جندو بیوش پغام نارزی درد جندو دینی ملا I'm not a zigger, I'm not a zigger.